راډیو اورید ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړاندې ډرامې ته ځانګړې شوې خو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې لتر ټولو ځانګالو خلکو سره د مرستو د دوام خبر ورکوي. د امریکا سفارت نن پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه کې کلی چې د سفارت سرپرست اډم سنټر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لمرستیالي کلی کلیمنت سره کتلی او ور سره په دې اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ څنګه او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د نفوسو کډوالو او مهاجرینو اداره په څه ډول کولای شي په افغانستان کې تر ټولو ځانګالو افغانانو ته د مرستو او نورو وسایلو په لیږدولو کې ګډ کار وکړي خبرې وکړي. د امریکا سفارت ویلی چې په دغه مرستو کې چې اندازې نه ده خودل شوی او مجمی مخک به دغه خلکو ته رسوي په هرات کې لزلزله ځپلو سره مرستې هم شاملې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره وچا وای په تیرو دوه کې د هرات 2000 زلزله ځپلو کسانو ته غیر خوراکي مواد او د نورو اړینو توکو مرسته رسولې ده. شاوخوا 40 ورځې وړاندې په هرات کې زورور زلزله وشو چې د ولای دی لویدیز ګن کلی ویجال کړل. لومړی زلزلې ورسته هم په دغه سیمه کې د الکتر لګت څلور نور زلزلو او ګن شمیر ټکنونو راپورونه ورکړل شول. او چا تیر ماښام په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له زلزله ځپلو سره یې په مرستو کې خیمې کمپلې پلاستیکي ترپالونه او نور اړین توکي شامل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن وایروس لا هم په افغانستان کې تید دی او سږ میلادي کال شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. یونیسف پرون چهارشنبه په یو راپور کې وویل چې د پولیو دغه شپږ وړه مثبتې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. یونیسف وایي په ګوزن د اخته شوو شپږو ماشومانو له ډلې یو ماشوم مړ شوی، یو نږدې دی چې فلج شي او څلور بېرته د رغېدو په حال کې دي. یونیسف له ګوزنه د ماشومانو د ژغورنې یوازنۍ لار د واکسین تطبیق بللی دی. د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین یو کمپاین هم روانه اونۍ د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره شو. د بریتانیا حکومت په چارټر یا کرایه شو الوتنو کې له پاکستان هغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر پیلوي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا هغه افغانان دي چې بریتانیا ورسره د ویزې ژمنه کړې ده. ټاکل شوی چې لومړۍ الوتنه نن پنځشنبه ترسره شي. د راپورونو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون بریتانیا ته د لیږدولو په شرایطو برابر شاوخوا 3250 تنه په اوس وخت کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په هوټلونو او میلمستونونو کې اوسي. د بریتانیا حکومت په پام کې لري چې تو الوتنو کې دغه افغانان د دسمبر میاشت تر پای بریتانیا ته ولیږدوي. د بریتانیا حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې پاکستان په هغه هیواد کې ټولو افغان کډوالو ته چې د دوی په وینا د هستوګنې قانوني اسناد نه لري د رواني اکتوبر میاشت تر پای وخت ورکړي چې له دې هیواد ووځي کنه په زور به وباسي. روسیا او چین پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا لخوا وړاندې شوې د پریکړلیک مسوده ویټو کړه او متحدو ایالتونو او بریتانیا هم په دې اړه د روسیې لخوا وړاندې شوې د پریکړلیک مسوده رد کړه. د امریکا لخوا وړاندې شوې مسوده چې په غزه کې روان ناوړه بشري بحران ته په ځواب ویلو څرخېده متحده عربي اماراتو هم پر ضد رایه ورکړه، خو د دې شورا لسو غړو یې ملاتړ وکړ. برازیل او موزمبیق د دې پریکړه لیک مسودې ته له رایه ورکولو ډډه وکړه. وروسته د امنیت شورا د روسیې لخوا د وړاندې شوې پریکړه لیک مسودې چې د بشري دلایلو پر اساس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کوله رایه واخیستې. دې مسودې ته روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او ګابون مثبت رایه ورکړې، خو د امریکا متحده ایالتونو او بریتانیا هغه ویټو کړه. د دې شورا نهو نورو غړو ورته له رایه ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسرائیل د حماس د وومینټی لبري دروسته په لویدي زغړه کې د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلي هستوګنځایونو د اوسیدونکو د غچ اخیستونکو بریدونو په وړاندې خبرې وکړې. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم انتوني البانی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د دغو هستوګنو د افراطي اوسیدونکو لخوا بریدونه په منځني ختیځ کې پر اور د پټرول شیندلو په معنا دی او هغه باید ودرېږي. د نوموړي په خبره دغه بریټ کوونکو سره باید حساب کتاب وشي. بایدن یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د اسرائیل فلسطین د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د دوه دولتونو د حل لارې په اړه به کار ته دوام ورکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را تپریخي زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نور ټولنیزو ستونزو یادونه کړي ده تاسو به خبري چې زموږ د ورکوښو عزیزانو پروګرام هم نور نه خبريږي او د ورکوښو عزیزانو یا هم پیدا شو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او روسیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالې وزمک پوسره مرکه هم لرو خورازې په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه تراشو چې د خپل سنځو په اړه آزادۍ رادیو ته پریخېدي
السلام علیکم نبی اولا زابلای لزابل ولای ترغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري درغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي نو کچیر ته تلیفوني خدمات فعال سي د دی وړي او غټي ستونزې به ورسره حل سي دا چې مخ کې څو کلونه مخ کې هم دا خبره کېده کچیر ته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفونی خدمات فعال کی لمړی لا افغان بی سیم شرکت نه هله کو سه هم دلته یو څه سہولت دغه هیوادوالو ته برابر کی دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني مو کی د سلام یو شبکه دلته فعال کی او تلیفونی خدمات کار وکینو افغان ولسبه لډیرو مشکلات به حل او لټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز حکمت لا افغان د کندهار ولایت تمنشن د ولسوالی وسیدونکو ما زما د لوټور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زمر د منشن ولسوالی خلق ډیر اقتصادي ستونزې لري نو باید ځکه و چې دیو بند نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي یا برمی او یا یو دمونه جوړ سي نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو فریور سیږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډیر سخت اقتصادي مشکلات لري ځکه و چې دی کچیر د غم ذکر ته بعد سي نو ډیر ښه اصول کوي هغه ته اصول ډیر ښه پر مخ کړل هم دي چې هغه انځر دي نو خدا سي دی چې وبې نسته وبې زیاتې و چې اکثر خلک دونه وس نه لري چې یا برمو وي یا وبره پورته کړي نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سره یو جهان مننه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ من ولادت بنی کلی کلی رسولی سره په اړیکه کې زمونږ د سیمې څخه د موږ زمونږ کانال ته وکړي ورو مقامات څخه مدا هیله ده ارزو ده چې زمونږ به ډیر وچې پر 200 متره باندې دا نو په برکاره چې ما صاحب څنګه کار نه ست کېږي دې هر څه ما پیغام نشر السلام
السلام علیکم محمد رسول الله هلمن ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پر د مزمد امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمن ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي لډیر په خوا څخه جګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې الته ولې او بدل ولې ولې وي یا کاریزو نو هغه وس پر سل غزا چا غزا یو نیم سل غزا ان تر 200 غزا پسې په دشتې سیمه کې وبره شه د لینې نظم د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې د خلکو ستاسو ډیر ملاتړ کړی دی تاسو باید تر نور ډیر مخکې باید دوی سره کومک وکړي دوی ته رقم رقم پروژې راوي دغه د کار په بدل کې چې روپی ورکول کېږي کمې موسسې دي د دوه څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي هلته خلکو د کارونه پیدا کړي د خلکو سره کومک وکړي نو دا کوکنار هم بند سوله د هغو خلکو اقتصاد د اکثریت خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډیر کمزوری دی نو زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي پلان ورته جوړ کړي سړکان ورته جوړ کړي بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي والسلام
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا آزادی راڈیو ٹولو کارکوم کو او اوریدن کو تا سلامنا او احترامات وڑان دکھوم رست محترم زمولی یحیی شہید دا فرا ولایت دا گلستان دا ولسوالی دا تیموریان دا کلی اوسیدن کی دا گلستان دا ولسوالی چخا ستاس سر پا تماس کی عزیزانو دا زمر آواز تر مشرانو پریور سوی دا کلستان ولسوالی کی دا دو کال پر لپسی وچ کلی دا دا مسلمانانو کاریزون مکمل وچ دی او باغونا اگر دا وچ سوا او با دا چشنگ او با نلری یا دا کش دا خو بیخی نلری اکثر کلی دا چشنگ او با نلری برمی نلری او دا برمو دا وحول قدرات هم نلری یو دیر غط فاجعه را منست سوی دا مسلمانان ډیر په سړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوي تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي عمارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي ده برمو د وهلو، یا مثلا د اوبو د پیدا کولو، یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی او ډیر سخته فاجعه ده، خلک ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم، عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو، دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. زه دا څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والته، دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې یم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي ورور، چې دغه د ومانو کار بند سي، دا ډیر خطرناک بوټی.
د زادې راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه جنیاز محمد د منځور کلي د وایز خال سرت پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وایز خا کې، نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورځې دوی چې نن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري، او که دنه کم پنځه بستریز و اغا شل بستریز سوی ده، تر اغا پوری تر اغا هم از کار پشا باند روان ده، تر اوسو پوری هیچ که اغا نطور کرده. واز خواه اولست ده جیر مشکلات و سر مخامخ ده، او بل دنی و مرجان پنام باند کلینک ده اغا منظور سوی ده، هیچ کاروائی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه اولسوار صاحب. ایتاج در اجوک توسو سر ده ده اغا یایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعاله سي، او هسپتال سي د دغه کار باید زر تر زره بشپړ سي، او د نوي مرجان کلینک په نامه باندې کلینک د هغه باید مرجانې ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې سي، هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروند، ځکه ته څوک نه سوای پتلای. د تاج راډیو په توسو سره او د تاج په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. اونې کې هیله ده چې روغ او جوړ به اوسېږي. روزانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ نه. ورور، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیاتې ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن راکړې دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامی نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه تنه راکړي موږ ته روشن او ایم ټی این، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. څه ضرورت کار دي دوی هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ عمر کړې دي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه وسېږي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو، د دې خاصه سپاریان هم نه وي مټر کې. ورور، دغه عبادت خو ستاریانم نه د چیلو روپی هم نه جوړي زړه مټران دا ته جوار شروع پر دې زنجیر مراو ګرځو پر هغه زنجیر مراو ګرځو چې اسناد مونږ د جوړ کړی بل اویا زره کالداري پر زړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد پر زوري مارته تجارې مارت اسناد مستقراته دي هغه نه مني بل خو اسنه اسناد وای جوړ کی ورته مټر ته موږ اوس دغه خواهش لرو چې د موږ پیغام تر لور کړو مثلا پر ورسوږي چې موږ دغه مشکل را حل کړو نو موږ څه وکړو اوس موږ بله لار نه لرو اوس بیا موږ داسې زو هغه زنداور وي خواته زه د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو همهلته دغه دګې څه شیان رابرو خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان راوړو نه د تیلو روپۍ موږ نشو برابرولی نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. موږ تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خوښ او خوشحاله یو ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته، هر څه په صفر دي، هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لنډی باید ووایو که تا ووایو هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده، حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو، ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 2 2 1 2 1.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغې زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، لکه تاسو ویل، زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډېرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجوونکي سټېشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د واقع کېدو په اړه باندې حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعاله دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه ناڅه فعاله دي د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د
جلوایي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه ناڅه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور مه کوه چې دغه سیمه دیم دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودئ چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هری رود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تېرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلی وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هېواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد دي 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوي، لیکن دا د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي، که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي، هغې ځایو ته ځان وباسي، څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 4:00.
اوریدونکو، اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه او دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله زندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ را خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زما نوم لیاقت علي، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو ماری باش شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پاکی تفضل جر در کی
ازادی ردوت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا کازوی تقریبا 1.5 کال کیری لخپل کور څخه نادرکه دی. نوم یې شفیع الله، د پلار نوم یې ملا عزت الله، د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه، په قد یې څه ټیټ او د مدرسې طالب وو. نو که هر مسلمان ورور که افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات په لري، د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 1. 0 8 2 2 3 4. 0 9 5 3 4. د واټساپ شمیره ده 0 9 4 9 5 1 1.
بلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ورکسو عزیزانو، خبرونه درنو اوریدونکو، مینوال او خوږه همکارانو، ستړي مسې جوړ په خیر شر اسیم. دا وخت مې نیکمرغه. زه اختر محمد خادم یم، د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ یم. دا لازه د کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوش نصیب زلمی لومیږي، تقریبا د 15 میاشتې راهیسې څخه راته نادرکه شوی دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې وو، نو اوس راسره نه شمېره شته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات شته چې دی به په کومه سیمه کې وي. نو که چېرې خوش نصیب زلمی زما غږ اوري، هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره دې پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ په غبرګې شمېرې دي، یعنې 2 شمېرې پر دواړو شمېرو مو واټساپ شته، همدارنګه اړیکه راسره نیولی شوی. لومړنۍ افغان بیسم شمېره مې ده 0 1 2 1819. یو د لږه شمیره په یو یو ټکي درته وایم: 0 0 1 یو څلور دوه اته یو نه. همدارنګه دویمه شمیره ده: 0 0 6 درې نه دوه اووه 0 اته. شمیره یو ځل بیا تکراروم، یعنی 0 0 6